سالی محمد. سالی میزبان شماست. سالی محمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه ستاسو څخه سید سمی عباس. تاسو ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر نهه بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای ته رسولو لپاره یې له څو انتخاباتي ټیمونو سره کتلي دي. نن جمعه ده، د لړم یا قرب میاشتې 24 د نومبر 15 تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی سئ. د ناټو عمومي منشي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د دوی مرسته دوام کوي. په ننګرهار کې د طالبانو یو کلینیک او یو زندان ویجاړ کړل سوي دي. د روسیې ولسمشر وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روسیې څو دا خبره یقیني کړې چې اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یانس ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنګټن کې په یوه غونډه کې په داسال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر څنګ ولاړو وویل ناټو او متحد ایالاتونو موافقه کړې چې د دوستي هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي تر څو د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پیاوړې سي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته کړې چې دغه ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځانته موندلی و بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. د ننګرهار اچین ولسوالي او ځینې نورې سیمې د داعش ډلې د وسلولو ځالې ګڼل کېدې، خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د یکشنبې په ورځ وویل چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماتې خوړلې ده. د ننګرهار ولایت په شیرزادو ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل.
عملیات پر مهال په زندان او کلینیک کې کسانو حضور نه درلود. له همدې امله څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي. ولې وړاندې هغه کسان چې دوی په نیول یا په زورول همدې مبس څخه به استفاده کوله.
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار والي ویاند زیاته کړه چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات له دوو اونیو راهیسې پیل سوي دي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه پرون ماښام د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزي سټېډیوم کې وسوه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر له دوشنبه ښار څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوبې کې ښه وځلېدل. کله من سولو چې له هند، بنګلاديش او قطر سره په راتلونکو لوبو کې به له فرصتونو څخه کار واخلو او ټیم به مو بل پړاو ته پر مخ ولاړ سي. زموږ چانس د بنګلاديش پرتله زیات دی. تکل سوی چې د دې سیالیو په لړۍ کې د افغانستان بل لوبه به د سې شنبه په ورځ د قطر پر وړاندې وي. د فوټبال د سیالیو دغه لړۍ د 2000 میلادي کال نړیوال جام او د 2023 میلادي کال آسیایي جام ته د غوراوي په مقصد پیل سوي دي. بل سپورټي خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې د درې شل اواره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د 150 منډو په توپیر وبایلله. دغه لوبه پرون د هندوستان د لکنو ښار په لوبغالي کې وسوه. ویست انډیز پیل کړه او افغانستان ته یې د 5 لوبغاړو په سوځېدو د 115 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د پامړ لوبه ونه کړه. حضرت الله ځاځي په 9 بالونو 23، اصغر افغان په 1 بالونو 25، نجیب الله ځدران په 2 بالونو 20 او فرید احمد په 15 بالونو 24 منډې وکړې. افغان لوبډلې مخکې له ویست انډیز سره درې ورځنۍ لوبې هم کړې وې چې درې واړه یې بایللې دي. د دوړو لوبډالو ترمنس دویمه او دریمه شلاوره لوبه به د شنبه او یکشنبه په ورځو کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. خدای زیاتوي چې هیله مند دی د امریکا ولسمشر به د مې د 9 پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. پوتین په یوه خبري غونډه کې د فاشیزم پر ضد د امریکا ونډه د پام وړ وبلله او ویې ویل د دې بریا د لمانځنې په مناسبت غونډه کې د ټرمپ ګډون مناسب کار دی. فکر کوم د هغه هیوا د مشر راتګ به ډیر پر ځای او مناسب کار وی چې د نازیزم پر ځای جګړه کې د پام وړ برخه اخیستې ده. که څه هم دا زموږ کار نه دی که د امریکا ولسمشر دلته راسي، موږ به حتما په مسکو کې ورسره وګورو او خبرې به ورسره وکړو. پوتین په داسل کې ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکوي چې له روسیې سره د امریکا او د هغه د متحدانو اړیکې د اوکراین او سوریه د کړکیچونو او یو لړ نورو مسایلو له کبله ترینګلی دي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ویل چې پر فاشیزم د بریا د کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د پوتین د بلنې په اړه غور کوي، خو دې زیاته کړه چې دا مناسبت له یو مهم سیاسي فصل سره مهاله دی او ځکه ډاډه نه دی چې ګډون به پکې وکړي او که څنګه. په زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه معترضانو په دوبی کې کړې وه، خو وکیلانو پرون په اساسي قانون کې د متناسب انتخاباتي سیستم طرحې ته اړتیا وړ 113 رای ورنه کړې او په دې توګه یې رد کړه. د اپوزیسیون پلویان او فعالان وروسته په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول سول، د ښار عمومي لارې بنده کړه او د حکومت د استعفا او د نویو پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. پولیسو قهرجن مظاهرچیان هغه وخت په رابړي ګولیو وویشتل او اوبه یې ورباندې وشیندلې چې هغوی پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه او په دې لړ کې له 240 زیات کسان ټپیان سول. یو 14 هلک پرون د کالیفورنیا په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د امریکا چارواکي وایي چې دغه ډزې پرون په سانتا کلاریتا ښارګوټي کې د درسي ساعت له پیلېدو 2 دقیقې مخکې وسوې. په دې ډزو مشکوک زده کوونکی چې ټپي دی نیول سوی او ډاکټران وایي چې حالات یې نازک دی. د لاس انجلس د پولیسو یوه چارواکي وویل چې یوه 14 نجلۍ او یو 14 هلک چې په دې ډزو کې ټپي سوي وو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دوی نجونې چې یوه یې 15 او بله 14 وه او یو 14 هلک په ډزو کې ټپیان سوي دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای ته رسېدو لپاره یې له انتخاباتي ټیمونو سره کتلي.
درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی وو هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو.
د کونړ سرکڼو ولسوالۍ ته ځینې بې ځایه سوي کورنۍ تر 15 ځنډ وروسته په ستنېدو دي.
دته واپسی کې د خپلو کورو ته راستانه شو، کورونه هم ټول سوي او خراب شوي دي او اوس دلته پوستې هم ځای په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی او موږ په دې راضي یو.
په پکتیا کې ځوانان شکایت کوي چې د نجونو تعلیم ته زمینه نه ده برابره سوې.
زورمت ولسوالۍ ده، هلته هېڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هېڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده.
د خوست په 9 ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال سوي.
موږ دغه دنده لرو چې پولیسا کې کوم شاګردان چې وي موږ د هغو ته دا روحیه ورکړو چې دی درس ښه په شوق سره ووایي او خپل درس په مخ بوځي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د جرمونو نړیوالې محکمه په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. نیمه نړۍ او کور کلی 2 پروګرامونه د خپرونې په 2 نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي. ټاکل سوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانی چې پر خپله ژمنه عمل وکړي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې په پرونۍ غونډه کې د کمیسیون د مسؤلانو معلومات د دوی لپاره د منلو وړ نه وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 انتخاباتي ټیمونو د مخالفت له وجې د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د لړم په 23 نیټه اعلان نه کړل، خو پر ځای د ځینو ټیمونو له استازو سره غونډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په دې غونډه کې د نږدې 240,000 رایو په اړه چې اعتراض پرې شوی ټیمونو ته وضاحت ورکړل شو. ښاغلی ننګ زیاته کړه چې په غونډه کې چې د شپې تر اتو بجو پورې دوام وکړ، د دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل استازو ګډون کړی وو.
د ټاکنو کمیسیون د درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی وو هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو او په مشاره شکل باندې په دغه مورد باندې بحث وشو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې په څلور دیرش ولایتونو کې د 1255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ نشي، لومړني نتایج به اعلان نشي. دا بهیر د چهارشنبه په ورځ وځندید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د مدني ټولنو د استازو اعتراضونو او اندېښنو ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد ځندېدلی دی. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د څارنې د برخې مسؤل نور رحمان اخلاقی وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په پرونی غونډه کې ورکړل شوی معلومات دوی ته قناعت نشي ورکولای. ښاغلی اخلاقی تیره شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه، تر ټولو اساسي ستونزه د رایو د 2403 صندوقونو ده. یو سلو و ډیر زره رایې چې د مبهمو سرچینو له خوا زیاتې شوې او په دې اړه تر اوسه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړل شوی. همدارس د هغو یو سلو 2000 رایو په اړه چې له ټاکلي وخت مخکې او وروسته ورکړل شوی او د عکسونو د تفکیک د معیار په اړه هم بحث وشو، خو د پام وړ پرمختګ چې وضعیت بدل کړي نه دی ترلاسه شوی. د سبات او همپالنې د ټیم د استازي زیاته کړه چې نن جمعه به په یو بل تخنیکی غونډه کې هم په دې اړه بحث وشي. د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ډلو او ځینو نورو کاندیدانو په روانه اونۍ کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر سره مخالفت څرګند کړ. د سبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د دې بهیر له پیلېدو مخکې باید د هغو 300,000 رایو برخلیک روښانه شي چې د دوی په وینا بې اعتباره دي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شول او په پام کې و چې لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په درویشتمه اعلان شي، خو دا کار دوه ځلې ځنډېدلی دی.
د احمد تکل په راپور کې موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلې دي، خو داسې معلومیږي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه لا هم ختمه سوې نه ده. ټاکل سوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان شي، خو د موترزو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانید چې پر خپله ژمنه عمل وکړي او یو ور بیا یې د لومړنیو نتایجو د ځنډ په اعلان کې د ځنډ خبره وکړه. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ ته له 5 کلونو څخه وروسته پلسګونو کورونی بیرته د ستنېدو په حال کې دی. دغه کورونی د ناامنیو د ورستۍ پیښو له کبله بې ځای سوي وي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انواري دغه سی وکلی ته ورغلي او دغه راپور برابر کړی دی.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوی کلی چې د ډیورن له فرضي کرخې سره نږدې پروت دی، د پاکستاني او توپچي بریدونو، وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډیری کورونه او جماعتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښودو ته اړ شوي وي. دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی، خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي. دوه تنو ازادي رادیو ته ول
زمانو حاجی محمد عظیم دی. یو کور نه کړو باس زما کور مثلا خالی کا زبل کوټ لوخی تړاو مثلا دغه سن یو سخت یو یا مثلا مال 2000 کرایه راکا مال 15000 کرایه راکا پاغیز من غریب خلکو وسم نه کیده د شکور بم کوټ چې پاغی ک به یو چار پم وخت نه کیراو مثلا من مجبوری و.
نو می افضل خان من غورو رات دی جنگ غړو نه تلو او وس به ته واپس کید خپل کور ته راستانه شو. کورونم ټول سوی خراب شوی دی او وس د پوستیم زه په زیر شوی دی او هر څه نه راغله دی مو په دې راضی یو.
دلته بچی پوخه په کوم زمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به د انسان زړه خوشاله کید. نن هغه سپيري پرتی دی او ونی بوټي اکثره وچ شوی دی. په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل ناو پاسته هم د ناوې پر کلی لار تللې ده. هلته پراته پولیسي د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو. هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول، خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسونل دپاره، زموږ تبادله د پرسونل دپاره، زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسونل دپاره دلته نواپاس درې د امنیت په خاطر باندې توظیف شوي دي، په اسانۍ سره کولی شو، په ډېر کم وخت کې کولی شو چې خپل پرسونل ته کومک اکمالات او تبادله د پرسونل په ډېر کم وخت کې موږ وکړو د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنېدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل حکومت مو د مشکلاتو حل کولو دپاره هڅې کوي، خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ څو بیا د خپلو کورونو پریښودو ته اړ نشئ.
هرې کورنۍ ته یوه خیمه، 50 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجې، 10 کیلو دال، 10 کیلو غوړي او دوه بوجۍ غنم 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي. دښمن ته باید جای ورنکي او دوی له امنیتي ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایه کوي. د غروب سرونو کې زموږ سرحدي پوستي وجود لري او د دوی امنیت کاملاً تأمین دی.
شاوخوا شپږ سوه کورنیو څخه یو څلوېښت خپلو کورونو ته ستنی شوی او دغه لړۍ به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنگونو او د پاکستانی توغندیو له ویرې بې کوره شوي کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پکتیا په ولسوالیو کې اوسم زیات انجونې له اووم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا ولایت انجونې وایي د مرکز سربیره د زوزاریوب او سمکنیو ولسوالۍ پرته د پکتیا په اوو ولسوالیو او د یو شمېر نورو ولسوالیو په لر پرتو سیمو کې انجونې نشي کولی چې له اووم ټولګي پورته زده کړې وکړي. دغه انجونې وایي د کلتوري ستونزو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کمښت او د انجونو لپاره د مناسب چاپېریال د نشتوالي له امله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې انجونې تر دولسمو ټولګیو زده کړې وکړي. نیګا ژوند او پروانه پکتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زورمت ولسوالۍ ده غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده. که غلطه کوم ښوونځي فعال سوي مې هلکانو ترېنه استفاده کړې ده نجونې غلطه درس.
پکتیا کې یوازې یو دوه ولسوالۍ به زه درته وښایم، یا به ځاځي اریوب، بل سمکنیو ولسوالۍ چې زه معلومات لرم. نور پاتې ولسوالۍ ټول هغه ابتدایي زده کړې لري، ځینې لکه زورمت او زادران بیخي ښوونځي نه لري د نجونو لپاره.
احمد خیل، لجامنگل، جانی خیل، وزیزدران، شواک، گرد سیڑی، روحانی بابا و زرمت ها قبول سوالی دی چه تروس پکی انجونه لدولسم طولگیو ندی فارغ شوی. ده پکتیا ده پوهن رئیس کوچای زازای منی چه ده دولیت پا او بولسوالیو که انجونه لعوام طولگی پورت از دکلو تا نپریخودل کیگی. خدای وای ده دستونز ده هوری لپاره پا علی دارالمعلمین که گنش پر انجونه جذب کردی چه لفرقت ورست با پا بولسوالیو که انجونه زدکون کو تا ده تدر چاره پر مخیوسی. د پوهن رئیس کوچی زازی ازادی رادیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې واقعیت ده چې په ولسوالۍ کې موږ فارغین نه لرو. هلته کلتوري محدودیتونه او همدارنګه ځینې نور مسایل دي چې د هغه د دوی پر وړاندې خنډ شوي دي. انشاءالله موږ هیله مند یو چې لومړی دولسم پاس پیدا کړو او بیا درملمین پکې جوړ کړو.
د پکتیا پوهنې رئیس په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د روزنې خبره کوي چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پکتیا له عالي دارالمعلمین څخه اووه نوي نجونو له دوه کلنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل، خو له دې مرکز څخه فارغ شویو د غنجونو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو امتیازاتو او امنیتي شرایطو کې نشي کولی څو ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د تدریس چارې مخته یوسي. د پکتیا د پوهنې رئیس د دوی اندېښنه پر ځای بولیا وایي په ولسوالیو کې به د دارالمعلمین په څانګو کې ګڼ شمېر نور نجونې جذب کړي څو له فراغت وروسته په خپلو ولسوالیو کې د تدریس چارې مخکې یوسي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
بلخوا د خوست په ونوي ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی چیمونه فعال سوي چې له دې سره په دغو ښوونځیو کې نظم هم راغلی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور برابر کړی.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري، کړو وړو او نظم کې ښه والی راغلی دی. د پنجشنبې په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزاد راډیو ته وویل د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سراندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپل د زده کوونکو د وخت ضایع کېدو مخه نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس ښاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولۍ یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سراندویانو په تلاشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د ښاري لیسو دوه زده کوونکي او د سراندوی د ټیم غړي وایي
دې لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمینه د درس ورته برابره شي او همدارنګه په دننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسه کې کوم شاګردان چې وي موږ دغه ته دروهیه ورکو چې دی درس ښه په شوق سره وای او خپل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پورې چې تاسو سره خبرې کوو په اووه نوي ښوونځیو کې سراندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنې موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سراندویان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخته را نشي.
په خوست کې دا مهال تر دنی ملک ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې دي او تدریسي چارې د خواوشا اته زره ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویه، نظم او زده کړو ته هڅوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ دوه چاپي خپرونو د دوه افغانانو کیسې راخیستې دي. یوې د هیواد دننه بې ځایه شوی او بلې له هیواده بهر بیرته خپل هیواد ته استول شوی. ډیپلومات خپرونې تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د هوا ککړتیا د افغانستان په پلازمینه کې شایي تر جګړې وژونکې وي. د دې مقالې لیکوال رحیم فایز لیکي یوسف له خپلې کورنۍ سره اته کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل کور پریښود، ټول جګړو وتښتي، خدای ونه توانیده چې له تراژیدي تېښته وکړي. د دې پنځه ماشومانو په کابل کې ژوند له لاسه ورکړ. دوی د شخړو او چاودنو قربانیان نه وو، دوی د ککړ چاپیریال قرباني شول. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو په کم کې د یوسف او نورو کورنۍ ډوډۍ په هغو موادو پخوي چې له شاوخوا ډیرانونو یې راټولوي او پر همدې موادو ځانونه تبدوي. شپېته کلن یوسف اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي د ککړې حواله عملی ماشومان یو په بل پسې ناروغان شول او یوې هم اووه کلنۍ ته ونه رسید. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د کابل او د افغانستان د یو شمېر نورو ښارونو هوا ډیره د اندېښنې وړ بللې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ډېرې لږې هڅې شوې دي. ګارډین ورځپاڼه بیا افغانستان ته د یوې بیرته ستنول شوې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي وویشت کلنه طاهره چې له بهره بیرته کابل ته لیږل شوې په یوه کرایي کوټه کې ژوند کوي. دا درې ماشومان لري. د په 2013 کال کې خپل ماشومان او میړه سره هڅه وکړه چې له افغانستان وتښتي. ورځپاڼه لیکي نامنو یو طاهره مجبور کړه چې خپل کورنۍ سره په میدان وردګ کې خپل کور پریږدي او د ایران له لارې ترکیه ته مخه کړي. د ګارډین په باور د دې میړه زوی او وکلن لور وتوانېدل چې ترکیې ته لاړ شي، خو په خپل طاهره او یوش پشکلن لوري ایرانی پولیسو له ترکیې سره پورپوله ونیول او افغانستان ته ولېشل. ورسپانه د طاهرې په وینا لیکي د لور جامې مې په اغزن سیم کې بندې شوې او په بیړه ونه توانېده چې د ترکیې خواته واوړي. طاهره وای له خپلې کورنۍ څخه بیلتون ورته سخت دی او ډیره سخته لا ده چې له درې کلن زوی څخه چې تر هر چا مور ورته مهمه ده بیل شوې ده.
اوس مې یو بهرنۍ مسله تعقیبو. د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. میانمار د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی منشور نه دی لاسلیک کړی، خو دې محکمې خپل تحقیقات د میانمار په ګاونډي هیواد بنګلاديش کې چې د دې محکمې غړیتوب لري او د دواړو هیوادونو په سرحد کې پر سیوي تشدد متمرکز کړی دی. د موضوع جزئیات له احمد تکل ناوري.
د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبه تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو له 1.5 زرو زیات وګړي له 2018 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او بنګلادیش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلادیش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څیړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شوه څو د هغو اقداماتو په اړه څېړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري استلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د آی سی سی خبر پانه د شپګلکو او یو میلیون ترمنز د روهینګیا مسلمانانو جبري بې ځایه کېدو ته د اشاره پترس کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیوالې محکمې په بنگلاديش او میانمار کې د روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. بیان زیاتوي د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنگلاديش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د آی سی سی قاضیانو همدراز د دې محکمې لوی څارنوالي فاتو بن سودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا پر راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو د جنگي جرایمو د نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنگلاديش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنگلاديش د آی سی سی اساسنامه په 2018 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنوالي میرمن بن سودا په 13 جولای میاشت کې په بنگلاديش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته. تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت نیو نوبار لسوالی د غوندانو لالا کیسه خبره کو پیغام پردم د ازادي ریډیو مسلونو ته خواهش کوم چې ما وخت ورو مربوطه ورګانو پر ورسي د نوبار لس سخت ستنګ سره مخامخ چې سالو پر روان دي د زمي پر رسیدو ده ټول خلک ډیر لاسه حیات دي و چې هلته نو سړک شته نشه په خانه شته نه مکتب شته جنگون دیا خالق بارسی بھی
مالتا سیور د کندهار پونتون د ریاضی ډپارټمنټ د تعلیم تربیه څنګه استادان ارزیابي کی لیکت نه لري، خو استادان او د نور شاګردان مسلین ته داس چانسونه کوي چې هغه څوک د خپل ترانسکریپټ چاته ښکار کول نه سي پیسې دی او کومه کوي خو دا سیودان تاسو ورته څنګه په استاد څنګه چې د تدریس څخه چې مونږه بیا تاسو معلوم ست کندهار څخه
د بلې دا غوړی ستومانیم د کندهار د پنځوي د صلوات څخه دا پیغام پیردم زما فروم د امامانو باندې زغ دی چې دا د پدیو په پروګرام کې زیاته ونډه واخلي ځکه هر څوک چې ورشي دا کورونا ټول راځي او ټول مذهبي مشکلات خوا سره دي زما پر ملایانو باندې دا زغ دی چې په دغه پروګرام کې زیاته ونډه واخلي مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسی ازادی رادیو تا اغواجی است. دا هم ده دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیز. دا ناتو عمومی منشی وی ناتو لابغان ملی دیفاعی زواکون سنم رسته کبی او روزی اتسو دا خبر یقینی کلی چی اسلامی دولت دلی یادایش بیا هیچ کلا پا افغانستان که زال نکوی. ینس ستولتنبرگ دا غد سرگنده ونی پرون پا واشنطن که کلی دی. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی دی. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. بل خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې د درې شل اوره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه پرون د دیرشو منډو په توپیر وبایلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتو کوم پلان نه لري. خدای زیاتوي چې هیله مند دی د امریکا ولسمشر به راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمېنې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. او یو 14 کلن هلک پرون په کالیفورنیا کې په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور ټپیان کړل. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د غنو وردونکو سیمستونه راغلي دي. زبیر نوري نورستاني له کابل نه خپل سیمس کې لیکلي مور لنډیوالو څخه غواړي چې تاسو د سترګولې پټې کړی دي ځکه چې امریکایي استادان خو په پاکستان کې له طالبانو سره وو او د پاکستان له حکومت سره دي. نو بیا ولې امریکا له پنجاب څخه پښتنه نه کوي؟ تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د انتخاباتو کمیسیون لخوا د جمهوریت ریاست د ټاکنو د نتایج ځنډول د خلکو رایو ته سپکاوی دی. عبدالغفور له کندهار نه لیکي د ټاکنو کمیسیون باید هیڅ انتخاباتي ټیم تر تاثیر لاندې فیصله ونه کړي. رحیم الله د دنګام څخه لیکي د انتخاباتو د نتایجو ځنډ نور د منلو نه دی، باید ژر تر ژره اعلان سي. عبید الله رهنما له هلمند لیکي د ټاکنو د پایلو ځنډ د افغانستان پر تجارت بد اغیز کړی دی. خان محمد اسلام یار د هلمند له ندلی لیکلي زما په نظر خو د انتخاباتو کمیسیون د یو چا تر فشار لاندې دی ځکه دا سی وي که دا سی وي نو ناکام به بریالی سي او بریالی به ناکام سي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې اسمان وریځ دی او نری نری باران وریږي. بشیر حبیب زید لوګر له ازرې لیکلي چې له سهار راهیسې دلته سخت باران وریږي، خلک یې په عذاب کړي دي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي موږ خوشبین یو چې د انا ساقني خوشی کېدل به په هیواد کې د دایمي سولې سبب سي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. د خبرونه په پاتې شیبو کې 2:19 پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې کور کلی 19 پروګرام پیل سي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ سره اورو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. ولې زمنګ په افغاني ټولنه کې ډېرې خځې د خپل میړونو له لاسا زاورول او هلیا ټکول کیږي؟ په کوم دلیل خاوند خپل ځان په خزه د تاوتریخوالي حقدار بولي؟ په دینی روایتونو او آیاتونو کې د خځې او خاوند د حقونو په اړه څه ویل شوی او خلک په ځانګړي توګه نارینه په دې برخه کې څه نظر لري؟ د نن نیمې نړۍ په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ډیری نارینه له خپلو ښځو سره خرویه نه کوي، هغوی وحي ښکنځلې ورته کوي، او په اسلام دین کې په دې اړه کوم روایات او آیتونه شته له هغو څخه ناسمه معنا اخلي چې دا بیا د ښځې او خاوند ترمنځ د ډیرو غټو ستونزو درا پیدا کېدو لامل ګرځي. زما همکاري تمنا واحدي د همدې موضوع د څېړلو لپاره یو راپور چمتو کړی. راځي په ګډه یې سره واورو.
کلونه کېږي چې په یو ټولنه کې د ښځو د ځای حقوق او شخصیت په اړه بحثونه شوي، خو په دې اړه د اسلام مبارک دین نظریات 1400 کاله مخینه لري. د اسلام په مبارک دین کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ په معنوي سلوک زده کړو، لاسته راوړنو او خدای پاک سره په اړیکه کې کوم توپیر نشته، او په آخرت کې د دواړو نیکۍ او بدۍ په یوه کچه دي. دوی د حقوقو په اړه ډیر مبارک آیات او احادیث شته چې د سورې نساء په 14 آیت کې فرمایلی. ژباړه: نارینه پر ښځو باندې مسلط اداره چیان دي، له دې امله چې الله جل جلاله ځینې نارینه پر ځینو ښځو باندې غوره ګرځولی دي، ځکه چې نارینه خپل مالونه لګوي. خو ویل کېږي چې داسې نارینه شته چې له دغه آیت څخه ناسمه معنی اخلي. دوی د ښځو حقوق او د هغوی پر وړاندې عدالت تر پښو لاندې کوي، ډول ډول ظلمونه پرې کوي، لکه وحي او رټ یې، له روغتیایي اسانتیاوو، زده کړو، کار، د انتخاب حق، نظر ورکولو او داسې نور حقوق یې ورڅخه اخلي. حتی تر دې چې شکنجه کوي یې، د بدن غړي یې ورپرې کوي او وژني یې. د دغې موضوع څېړلو لپاره مې د نیمې نړۍ د پخوانیو خپرونو کې د هغو ښځو خبرې راخیستې چې د خپل خاوند لخوا له همداسې تاوتریخوالي او ظلمونو سره مخ شوي.
د
کوچنیوالی کې د ما د زوی په نامه کړم چې زه 12 کلنۍ ته ورسېدم، خواخوږی مې نه درلوده، هیڅ راضي نه وم، خو بیا یې هم ورته نکاح کړم. میړه مې غریب دی، بیکاره دی، هر خواته ګورم چې یو کار ځان ته پیدا کړم تر څو زه خپله کار وکړم. لورګانې مې چې ماته ګوري خفه کېږي. وروسته له 3 کالو ما خپل خویندې، ورونه او کورنۍ ولیدله. ډېره یې وهلم او ټکولم. یوه ورځ یې لمرۍ ټینګه ونیولم، ما هیڅ خپل نفس ایستلی نه شو. پاکې یې واخیستله، غوښتلې چې زما د سر ویښتان کل کړي. ما له خپله ځانه هیڅ دفاع کولی ونه شو، زما د سر ټول ویښتان یې کل کړل. په ما ډېر ظلم او ستم روان دی، زړه مې بل ډول دی او ډارېږم چې خدای پوهېږي دا ځل به مې غوږ پرې کوي او که لاس مې پرې کوي که سر راباندې کوي.
دغه راسته واده کړی یم، پلار کره مې نه پرېږدي. وحي مې ذاتي اصاب مرض راته پیدا شوی ده، ذاتي یې چېرته مې نه پرېږدي. ښځه یې د کور کراره په کور کې کښېنه، په لوټه کول د خواښې فشار، د خسر، د لیورو دغسې وو، په لښتو په سوکانو حل خو ډېر کوي.
مدني ټولنې، خزینه مدافعو او فعالینو او حکومتي ادارو له عامه پوهاوي سره سره لا هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی وجود لري. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي مخکې له واده یې ورونو او پلار او وروسته له واده یې خاوند د هغې په وهلو رټلو د هغې شخصیت له خاورو سره یو شان کړی. هغه په خپله راته وایي:
په ما باندې په کور کې ډېر ظلم را باندې کېږي. ما ته وایي چې تا پلار پیسې اخیستې در باندې، پلار کره مې نه پرېږدي. نو ښځه وایي داسې دا د کور مزدوره ده، په هر رقم چې دا د خپل کور کار به سرته رسوي. نو داسې د ښځې په سترګه باندې ما ته نه ګوري. میړه باید زیات احترام وکړي، حتی وایي که شزده کېدی باید میړه ته هم کړی وای. مونږ ته داسې وایي که میړه مې هم ده وهي مې، حتی خواښي مې ور را باندې کړی ده. کومه خبره چې ما کوله البته ته دی، ځکه چې زه نارینه یم او ورسره ډېره په زامت باندې ژوند تېروم. ټول د 10 کالو کې چې زه واده شوې یم، ښه خبرې نه ده راسره کړي، بغیر له جنګه. جنګ ده وهل دي، یعنی د سوکانو چاپېړې ور، خو هغه خوادي خبره ده، خو حتی په لرګي او په لاین او په دغسې شیانو ور په